د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاک لا ازادي راډیو اوري قدر منوریدونکو دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو د کونړ د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی خو چارواکي وایي د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی د دې اور د زیانونو په اړه وایي
د کونړ ولایت په درې پیچ او نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې ځنګلونو اور اخیستی و چې له امله یې له بعده مرغه یو سلو نوي جریبه ونې له منځه تللي د یادونې وړ ده چې د کونړ ولایت په درې پیچ ولسوالۍ کې اور کابو او مهار شوی او په نورستان ولایت کې د اور مهارولو هڅې روانې دي
ښاغلی رحیمی وایي د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي تېر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ونې له منځه یوړې یو ایرانی چارواکی وایي د تیر څوارلس سوه یوم کال په پسرلي کې له شپږ اتیا زرو زیات افغانان له دې هیواده افغانستان ته شړل شوي دي د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې د خراسان رضوي ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی راد ویلي دي چې دا کسان د مشهد په کمپ کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د تایباد دوغرون سرحد له لارې افغانستان ته لیږل شوي شرافتیراد ایرنا ته ویلي چې دا افغانان یا په خپله خوښه افغانستان ته تللي او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي او د مشهد کم ته لیږدولي دي اژانس د چارواکو له قوله په خبر کې زیاتوي چې اوس مهال شاوخوا 15 میلیون افغانان په ایران کې دیره دي په ایران کې دیره افغانانو له دې مخکې ویلي دي چې په دې هیواد کې د دوی پر ژوند د چارواکو لخوا محدودیتونه لګېدلي او توپیري چلند ورسره کیږي د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبرپاڼې په اساس وایي چې د هیواد د صادراتو د ودې او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې په مقصد او د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې له هیواده د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیه کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $40 کیږي د بیان له مخې دا پریکړه د غبرګولي په یو دیرشمه شوې او له هغه راهیسې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده د افغانستان د ډبرو سکاره تر ډیره پاکستان ته ځي چې د انرژۍ په برخه کې پراخې ستونزې لري د طالبانو د مالیه وزارت د تیر 1401 کال په کپ میاشت کې ویلي وو چې د دې کال په لومړیو یولسو میاشتو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو له درکه $12 میلیارده او 133 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی استرالیا د اوکراین ته د 3.15 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي د مرستو په دې کڅوړه کې اویا پوځي موټر هم شامل دي د استرالیا صدر اعظم انتونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې دا مرسته اعلان کړه له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 1520 میلیون ډالرو ته لوړه شوه د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقي یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په هغه ویډیو کې لیدل شوی دی چې د دفاع وزارت د اداله مخې نه ویده دا لکه چې د شویګو د لری کولو په هدف د واګنر د ملشه ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده لومړی ځل دی چې شویګو په یوه ویډیو کې راڅرګندېږي د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چنن خپره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د نشو پر احتیاط تمرکز کړی د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو
دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی یوازې د افغانانو نه دی اوسنی چارواکي باید داسې فکرونه کوي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی
په یو تفصیلی راپور کې به واوري چې د مخدرو موادو معتادان څنګه په ټولنه کې له پیغورونو او تبعیزی چلند سره مخامخ دي.
مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
په نور موضوعاتو کې د کونړ چارواکي وایي په ځنګله کې لګېدلی اور یې اداره کړی دی.
اتیا جریبه او شاه ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې چارواکي هڅه کوي د تیرو څو ورځو له پیښو وروسته هلته وضعیت عادي وښیي، او په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته ملګری ملتونه سکل له مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځ یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیزی چلند خلاص وخلی. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزه اداره وی د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیرای له پیغور او تبعیزی چلند سره مخامخ دي، چې د وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولای دی.
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزه دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ نشئی توکی بللی. د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته. خود نشئی توکو پرتلا چې ټول خار او هیوادي وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کې نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوی دی، او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خیخي په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړ، خو همدا پرون یې مشر ملا حبت الله په خپل اخترس پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولید. له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې، او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. مخدره مواد او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي، او ډیر کمزوري روزل شوي روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي. پر راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوې هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن یې د نشئی توکو د زهر وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. حادثه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امنیت روغتیا وزارت ته د ویان نظر هم واخلو. خوشرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په تاسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشئی توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړې. نوموړي په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړی ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي.
According to UNODC's world research, میری خایچی په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشئی موادو روغتی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالو ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشئی موادو روغتی کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یو ورل شي د نشئی موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي. بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت لامل مجازات کیږي.
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاق وړونکي هڅه وکړي چې د خیخي د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځوړو راپور نه ورکوي. هغه څه چې ښایي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور جزئیات مو اوریدل. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان په ګڼو خرونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولې تر سترګو کېږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي لکبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. مرسلین ارسلا په افغانستان کې د معتادانو د وضعیت په اړه د معتادانو د درملنې د یو خصوصي مؤسسې له مسؤل حاجي نصیب سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې روغتیایي خدمتونو ته د معتادانو لاسرسی څنګه دی او په دې برخه کې بهرنۍ مرستې شته کنه.
په افغانستان کې مونږ د 3.5 میلیون نه زیات معتادین لرو. په 2015 کې سروې شوې او د هغې نه وروسته اعتیاد نور هم زیات شوی. په همدې شکل اعتیاد سره دغه خدمات د معتادینو دپاره چې و د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې هم د 1% نه کم خلکو ته بعضې خدمات، البته ټول خدمات هم نه، بعضې خدمات په عرضه کېدل چې هغه هم اوس کم شوي دي، ځکه څلور اتیا د تداوی مرکزونه پاتې و. اوس 3 شپېته تقریبا بند شوي دي او دغه څه چې حکومت نور چلوي هغه هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. البته هغه مدني ټولنو 14 مراکز اوس هم چلوي، هغه فعال دي، لیکن دغه خدمات ډیر ناچیز دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې په افغانستان کې د معتادینو وضعیت ډیر ناوړه بلل شوی دی. نو پر افغانستان د طالبانو لبیا حکومت رئیس له افغانستان سره د معتادینو د تداوی په برخه کې هم مرستې کمې شوې دي. اوس چې د طالبانو د حکومت د نه رسمیت لامل دا مرستې درول شوې، نو دویم میکانیزم څه کېدای شي تر څو د مرستې بیرته لسره پیل شي؟
د اوسنی حالات ته په کتو سره چې په افغانستان کې سیاسي مشکلات شته او نړۍ دوی په رسمیت نه دی پیژندلې او دوی سره مستقیمې اړیکې نه لري، یوازینی بدیل چې د هغه د موسساتو له طریقې کار کول دي. البته د شفاف میکانیزم دا هم مؤسساتو ته ضرور دی او هم حکومت لپاره ضرور دی، خو په دغه مشکل کې حکومت او مؤسسات او نړیواله ټولنه ټول باید یو بل ته سره لاس ورکړي، نړیواله ټولنه دې سره کومک وکړي او اوسنی حالت کې مؤسسات یې تطبیق کړي او حکومت نظارت وکړي. اوسنی حالت دا دی چې کومکونو یوازې د مؤسساتو له لارې کیدلی شي، دا عملي دي.
د نړیوالې ټولنې اټکل دا دی چې د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له مسالې څخه تر ډیره د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي. نو که داسې وي، د افغانستان د نشه یي موادو ډیری قربانیان څوک دي؟ او که د نړیوالې ټولنې او د طالبانو حکومت ترمنځ په دې برخه کې همغږي نه رامنځته کیږي، څونه د دې امکان شته چې د نشه یي موادو زیان د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره لړې شي؟
که عرضه زیاته وي دا په تقاضا باندې اثر کوي، او که تقاضا زیاته وي دا په عرضه اثر کوي. البته دغه ذهنیتونه چې پخوا موجود وو اوس هم لږ څه موجود دي چې والا افغانستان صحیح ده چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی خو احتیاط پکې کم دی، دا نظر صحیح نه دی. مونږ په افغانستان کې ډیر زیات معتادین لرو چې دغه د سرویګانو نه زما په نظر شمیر ډیر زیات دی او دا کچه مخ په زیاتېدو ده. البته د کوکنارو د بدیل په رابطه باید ډیرې هلې ځلې وشي چې هم د کوکنارو کښت را کم شي. البته بعضې بدیلونه چې د ازمایل شوي هم دي، افغانانو اقتصادي کچه لوړی شي. دغه مشکل هم نړیوال مشکل دی، یوازې د افغانانو نه دی، خو داسې هم نه دی چې دا مشکل د نړیوالو مشکل دی او د افغانانو نه دی. نو زه په دې نظر یم چې په دې کې زمونږ اوسنی چارواکي او حکومت باید دې ته متوجه او داسې فکر ونه کړي چې دا مشکل افغانانو یا موږ ته متوجه نه دی.
په افغانستان کې د معتادانو د درملنې د یوې خصوصي مؤسسې مسؤل حاجي نصیب و چې له ازادۍ راډیو سره د ملګرو ملتونو د مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې یا یو این او ډی سی د وروستي راپور په اړه خبرې کولې. ملګري ملتونه سږ کال له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ورځې یادونه په دې شعر سره کوي چې د مخدره موادو د معتادینو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دروي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډېرې له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي او دا وضعیت د معتادانو ذهن او جسم زیانمنوي. په افغانستان کې د معتادانو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې احتیاط ناروغي ده او خود دوی له معتادانو سره د مجرم په ډول چلند کوي.
پاغه مجلس کې پزما کنه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشې مواد موتاد دی. د پخا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشې مواد ولګولې او د تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپل وې شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د پوړاندې د خلکو چلند هم بدلون مومون او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وکه یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که باغه ته نه ونو د هغه جنازه کې شرکت کوو که جنازه نه ونو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نشې سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 منټه له نشې موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځ سره برابر ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشې موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادېږي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سره کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د موتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه خلاص واخلي. د یو ان او ډی سی ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بد نمونه سره یادېږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک وس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګو ورته وګورو او یا یو ډبو
نو لات کوب کړي.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور خي چې د نړۍ له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده او له هر پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر خزو ته څنګهړې شوې ده. په کابل کې د خزینو معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له خزینو معتادینو سره ډېری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیايي خدماتو اسانتیاوي هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي چې دا کار په خپل سټیګما او موتاد ته بس په کسترګه قتل دي.
موکو غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیايي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامه روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50 سلنه روغتیايي مرکزونه د مالی امکاناتو د نشټوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نختره په ځنګل کې لګیدلې اور د خلکو په وسیله کنټرول کړای دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلې و چې نږدې 15 هکتار ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلې دي.
په کونړ کې چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ اړوند سوندري او کړنګل شریک ځنګل کې د شنبه په ورځ لګیدلې اور د سیمې د ځوانانو په هڅو د یک شنبه مازیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د اور لګیدنې زیانونو او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیر ورځ چې د کونړ ولایت کې د سندرې او کلنګل په ساحو کې ځنګل کې اور منځ ته شوی اور لګیدنه وه. لامل یې څوار لس هکتار چې ټوټل اتیا جریبه خوشا ځنګل کې یو مال سر وو. دا سوځېدل د بیا د سیمې د ولسونو په همکارۍ او د هغوی په هڅو باندې پرون مازیګر د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو او اوس په لنډه پرسته ستونزه نه لري.
هغه وایي تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي د وشنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د څرولو لپاره وړي او کېدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پېښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د چنګاښ میاشت کې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې پکې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ د نښترو، ځنغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د یوې ملیشه ډلې د مشر له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وښیي. په پلازمینه مسکو او ځینو نورو سیمو کې د تروریزم پر ضد اقدامات بیرته درول شوي دي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو چې لرې کول یې د واګنر د ملیشه ډلې د وروستۍ وسلوالې بلوا یوه غوښتنه وه په یوه ویډیو کې څرګند شوی دی. په دې اړه جزئیات د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په روسیا کې د وړمې ورځې لنګ دې څلورویشت ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وخی. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په مخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلی چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه لمانځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس اف اس بي په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوه خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیز ښار ورونیج والی الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنگیالیو له شاته ګروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنگیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوجین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپلو د پټکو 25,000 سرتیرو ته د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغه ورځ ناوخته د روسیې چارواکو د بلاروس په منځګړیتوب له پریګوجین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرید. په هوکړه کې راغلی چې پریګوجین به بلاروس ته لیږدول کیږي او ژوند به یې هم خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي، تر نن پورې هم د اسرک نه لګیږي چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلوالې بلوا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریګوجین په خیانت توران کړ، خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې له مخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوې او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوجین یو غوښتنه د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو لري کول وو، خو د روسیې دفاع وزارت یو تازه ویډیو خبره کړې چې شویګو پکې له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز پر مهال لیدل کیږي. بلورتا ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلی چې اوکراین کې جنگیږي. دغه راپور او د دفاع وزارت لخوا خبره شوې ویډیو له خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاتون پای ته رسیدلی، خو د چارو کتونکو په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د سبان دي دولسیزو واکمنی وننګوله او د هغه دریزه کمزوري کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري او سم قدرمن اوریدونکو په مکړی د لویدیز په مطبوعات کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتن ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
مل انلاین بریتانیایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده پر اخترس پیغام لیکنه کړې ده. په لیکنه کې د هبت الله اخونزاده هغه اداره خستل شوی چې ویلي دي د دوی له واکمنۍ وروسته خځې له اجباري نکاح په بادو کې لور کړې او یو شمیر نورو د پټکو دودیزو ظلمونو څخه ژغورل شوې دي. د طالبانو مشر د قرارداد ادا کړی چې په افغانستان کې د خځو ټول شرعي حقونه ورکړل شوي. خومیل آنلاین د لویدیزو اجنسونو په استناد لیکلي ملګرو ملتونو تیر اونۍ په افغانستان کې له اساسي حقونو د خځو د بی برخلیک پاتې کېدو په تړاو ژوره اندېښنه وښوده. طالبانو پر تعلیمي ادارو سربیره خځې پارکونو، عمومي حمامونو او ورزشي مرکزونو ته تګ منع کړي او د اوږدو واټن سفر لپاره یې هغوی ته شرعي محرم درلودل اجباري کړي دي. طالبانو په لومړي قدم کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې خځې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او بیا یې وروسته دغه محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم وغځوه. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا جلا جلا د افغانستان پر وضعیت غونډې جوړې کړې او طالبان یې له خځو سره په توپیري چلند تورن کړل. که څه هم طالبانو په همدې تړاو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپور له واقعیت لري وباله، خو طالبانو وخت له رسیدو وروسته نجونې له منځنیو او لیسې دورې ښوونځیو او لوړو زده کړو منع کړي چې د نړیوالو بشري ادارو او عامو افغانانو غبرګونونه یې پارولی دي. د هیبت الله اخونزاده د پیغام په یوه برخه کې راغلي ټول بنسټونه موظف شوي چې له ښځو سره د واده، میراث او نورو حقونو په تامین کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري مرستيالې نادا النشيف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل په تیرو 22 میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند ټول اړخونه محدود شوي دي. انډیپندنت ریسپانس د بشري حقونو د ویل ورپوري وکیل په اړه لیکنه کړې چې ویلي دي لا هم د افغان مرمنو لوري غم لړلي او وحشتناک پیغامونه ترلاسه کوي. ریسپانس د هغه فعال مرمنې یاد کړي چې په پټه فعالیت کوي. د بشري حقونو وکیل هلینا کیندی ورسپانې ته ویلي د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته توانیدلې چې 1500 کسان له افغانستانه وباسي. هغې د 2020 کال په سپتمبر کې 103 هغه افغان مېرمنې له کورنۍ سره خوندې سیمې ته انتقال کړې چې په خبره یې د طالبانو لخوا د مرګ خطر ورته پیښو. انډیپندنت لیکلي د بشري حقونو دغه وکیل اوس هم د داسې ښځو پیغامونه ترلاسه کوي چې د بیړنۍ ژغورنې غوښتنه کوي. تر دې وړاندې بیا طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د چا ژوند ته خطر پیښوي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. ورسته زموږ د غزنی واغاز ولسوالۍ کې دا مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساعتو به ورته ناست یې بیا یې لک مټ کې یو څه پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ راډیو چې دا د زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نوم یې عبدالله د فراد ولایت ګلستان ولسوالۍ. زموږ په ولسوالۍ کې وبنسه سرش کال بخیر خلق سر در و در دی کرونا گرد برس و شاخوات و لاری نور و لایت و لاری نانو دستی پروژی هم نستی در کستان و سوالی یا خصوصا در و سوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست و سوالی این در کریه جات شدی اغواتی چنم رست رسی نه و پروژی مروژی شروع کیجی انو د اسلامي امارات د مسلمانانو د خوشتنلرو شزموږ د نو د ول سوالي ته کلستان ول سوالي غازموږ منطقه ته چې لکه شمنه ورباط او سیدان او تن په لوی نه منطقه و بغیر سره کینه لري خلک بیروزګار دي بیکار دي او کشتنه مونږ سو
اری محمد ایوب پښتونم ساسو دایمي اوریدونکې ما د اختر په مناسبت یو شعر جوړ کړی دغه در استم په پیغام کې اختر ستړی مسیا تا سهار راوړی دی زما و خزان زړه دی بهار راوړی دی اختر گاونډیان را باندې خان دی زف سرو لمبو کې سوزم دا اور زما و کور ته کم جبار راوړی دی او اختر زلا شیم د وطن کندې ته ورسه اختر زلا شیم د وطن کندې ته ورسه یتیم بچی سپین کپن د پلا را وړی دی اختر د وطن ناوکی مړه خاون ته جاړي وې کښی نه ما د سرو وشکو قطار را وړی دی اختر ته خوراله پښتنې پیغلی دي څکړې اختره تو خوراله پښتنې پیغلې دې سکړې د سپینو بشو پایزي به تور غبار راولې دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بس لرو. د خبرونې کوربه به نوریاس نوریوی او په خبرونه کې به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی بس کیږي. خو د شپه په مکرۍ خبرونو ته د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی دی. خو چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګل کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی وایي د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. یا ویرانای چارواکی وای د تیر 401 کال په پسرلی کې لشپګتیا ضرورت افغانان له دې هواد افغانستان ته وېستل شو. د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا د راپور لمخې د خراسان رضوی ولایت د وګړو او کډوالو د ادارې عمومي مشر حسین شرافتی رادویل دي چې د کسان د مشهد په کم کې د قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته د طبيعت او بخې تایبات دو غرون سرحد لري افغانستان ته واستول شو. شرافت تیراد وایي چې د افغانان یا په خپل خواخ افغانستان ته تللی او یا اړوندو ادارو له تهران او د ایران له نورو سیمو څخه راټول کړي وو او د مشهد کم ته لیږدولي وو. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو په صادراتو کې د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو بیان په اساس وایي د هیواد د صادراتو د ودی او د پانګوالو او سوداګرو د هڅونې لپاره د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر بنسټ له هیواد د صادرېدونکو ډبرو سکرو په فیټون ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په بیا کې $15 کموالی راځي چې په ټوله کې $60 کیږي. د بیان لمخې دا پریکړه د خبرګولی په یو دیرشم شوی او له هغه رئیس د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق ورده. استرالیا د اوکراین لپاره د وده او بخې 3.5 میلیون ډالر په ارزښت د مرستو نوې بسته ورکوي. د مرستو په دې کڅوړه کې او یا پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم نن په یو خبری غونډه کې د مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالر ته لوړه شوه. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د اعلان مخې نه ویده د لکه چې د شویګو د لری کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقه سره پای ته ورسیده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې را څرګندې کړي. د راپورونو له مخې په دې ویډیو کې چنن خبره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه د هم څرګندنه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاری کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره سپیشل شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام شرعي اوامر حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او په خپل سترګو لیدل کېږي. طالبانو د تیر سیشن به پر اسپلغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت حکم لمخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وجلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په دزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې دی قصاص حکم پرې عملي کوي. طالبانو له دې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمه په یو اعلامیه کې ویلي چې په تور رنګ کس د درې ګونو محاکمو د بهیر لبشپړې دوه وروسته د شریعت حکم تطبیق شوې ده. د محکمه په څور میاش کې ویلي چې په افغانستان کې یو سلو پنځه کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستيال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پول کوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنو د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته خره خلاص توایو. خغله مصباح صاحب لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعی محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت د پلی کیدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نو نیکی هیله وړاندې کوم. اصلی خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1923 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کود کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به په خپل ځای وي، یعنی تطبیق به وشي، خو محاکمو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث دشي. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکامو شرعي مجازاتو بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځه، یعنی حدود په شبهات لمنځه دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته وسی او شفاف وسی، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دغه کم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقل نه دي، په دې معنی چې طالبان او تحریک پورې اړه لري، تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري. لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیت عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ده په کې تړلې ده، نو د دې په حق لا د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، ځان په کې راولي. او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مزباس عزیزی صاحب تاسو ته درجو لکه څنګه چې مزباس صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که څه هم مزباس صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو چپکی وای د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغه ورسته سرګندونو په باب چې ویلي دی اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د دې خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او او د تاسو ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلند را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله د وکولای سم چې حق مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواک صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي. یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړي دي چې دا په افغانستان کې په اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بلخص زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکو دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوق په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدودو سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول، خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اوریدلې چې دوی د دوویشتو میاشتو په واکمنی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشی او د مراحل په تطبیق باندې بالاخره په هغه باندې بالاخره د حکم بالاخره مسلم شي او ثابت بشی چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده ته تللې وه، او په دوی په اعلامه کې ویل شوي چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ. بله
دا سې دي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمه ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح پر زور باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوق به الاخر قصاص وکي، هغه ته تعزیر وکي، هغه ته لاتوکوب وکي، یعنی د متهم د حقوق په اساس برنامه‌بندی دا محاکم ترسره نکیږي. یعنی متهم وکیل نلري، دا محکمه قانونی به الاخر دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چې په صورت به حاکم باندې بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح د قضایی په حساب باندې او د مدنی قانون په معنا د جزایی په احکام باندې د اسلام پر اونا که حقوی باندې نپویدی، هر سو که حقوی تا بالاخره فکر وشی چی دا بالاخره متهم دی، بالاخره
بله
اسلام
پنام
تعزیرات او
بالاخره قصاص اجراتی کی. مننه عزیز صاحب. مس صاحب کراشو هم دغه خبره ته چې مخکی عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري دلته څو خبرې دي کدی حدود او د قصاص او د دیات بس له حقوقي اړخو کو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واته او نه ته آیات کې دا بس واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده مګر مشکل اساسی بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازات کې ده په پروسیجر د محاکماتي کې ده اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګرځو دلته څو اساسی رکن دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي د ارکان په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې ووسی د یو مستقل څارنوال د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل دغه مثلث ډیر مهم ده یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم نه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې چې د خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلی وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای وو 15000 وکیلانو کار کوي دای مدغم ک به تعدلی وزارت تل ک په خوا هم اندسی وو لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی ده یو ضعیف نهایت جوړ کړای ده قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی هغه تلل ده یو کس قاضی ده درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دي له مدرسې فارغ دي تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کراشو قانونیت ته قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسیبل فرمان د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدل د عادي قوانینو مرجع پارلمان و په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ته د امیرون عمومینین په نامه په یو ځای کې ناز ده فرامین صادره ای که فرمان عدالانه ای که غیر عدالانه ای اگه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه دي افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي هغه ولارد له په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي عدالانه نه دي په اوسنی وضعیت کې نو عدالت نشي تضمینېدلای
مننه امس باسب عزیزی صاحب کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم تر پخولاند یعنی سم نه دي مراد کړي دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض لشریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو سل په سل تضاد موجود دی ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس را ویلی دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسائل باندې نه پوهېږي، ځکه چې د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو له بحث څخه تکو موږ اتهام نه واردو. ناپو خلک که تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوری نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغه سیمو کې چې د پخوانی جمهوری نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه داسې نه دی، داسې
موږ ډېر راپورونه درلودل.
اجازه راکړئ نورسد، اجازه راکړئ چې ما خبره خلاص شي بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډېر فساد و، په قضا کې هم فساد موجود و، هلته هم شریعت سلسله تطبیق نه کېده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې دی، د شریعت په نام کې عدالت تر پخولان دیدی اوس، یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درستی وایی در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد در زنا حکم، در شرب خمر، در لواد، در طول بالاخره جرائم چی دی به شبهات که بالاخره دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دغه نلری، یعنی باور نلری. هر څوک چې حقوی ته د اصطلاح د متهم په شکل حقوی ته لاس راغی، حقوی ایل د اصطلاح د محاکمه ثلاثی نه، ایل تحقیق نه، ایل وکیل مدافع نه، بلاخره حقوی باندې اخپل په نظر باندې بلاخره تطبیقی دا اصلا دین پدی ندی راغلی چې خلکو ته وجنی. د دین اصلی رسالت د پیغمبر اصلی رسالت د خلکو د احیادی، یعنی د حیات کول دی، داد اساسی مقصد شریعت د حیات کول دی. داسې نه دی چې بالاخره خلق به سلا وکړي. حیات دا صحیح دی، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، په قرآن کې دا راغلی دی چې د سلا په قصاص باندې په ټول بل خلق د حیات د سلا د حیات په توګه ممکن شوی دی. مگر داست دی چی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایتکاران، حق آدم کشان چه واقعا چه ده محکمی زیستلا پا اساس بنده مجرم کنال کشی پا خوی بنده قصاص تدیقیش نیده. هر متهم چه بلاخره به دیز لطای مراحل نه بلاخره پا خوی بنده قصاص تدیقیل چی
من نه مصباح صاحب داستی مختلف لورو چخه داستی پختنی هم مترکی گی چه په اسلامي شريعت څخه تفسير ديني عالمان او فقه شاید خي مختلف تفسيرونه وکړي، او دا ډېر سخت وي چې کوم هغه د شريعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کوي. که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو، او دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده؟
دا مسئله خو پا افغانستان که حال ده. افغانستان که منگا
حنفی
مدنی موارد بلی لرو، او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. د مدني مواردو کې منګه د مدني قانون چې په 1955 کال کې جوړ شو، د څلور فقونه پکې ټول موارد په نظر کې نیول شوی دي. د جزایی مواردو کې د دې لپاره چې اکثریت د حنفي فقه پیروان دي، د حنفي فقه نه اخیستل شوی دي، او شخصي احوالو کې د اندغه اساسي قانون په 1922 کال اساسي قانون پر بنسټ د اهل تشیع لپاره هم په شخصي مواردو لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې، هغه بیا د جعفری فقه موارد هم په نظر کې نیول شوی دي. نو دغه د جزا کود چې بازار ولس کې نافذ شو، او د دین مخکې چې په 1955 کال کې هغه بل پخوانی د جزا قانون و، په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شوي دي، دا فقط دغه فقهي احکام دي، بل څه نه دي.
ولې ساده شي وی دی اوس من خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي اوس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساتلس و مادي چې وی د په دغه جریان کې هم مفتک تللی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دی دا قانون چې جوړ شوی دی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټول مواردو کې د ټول نظریات په نظر کې نیول شي او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شي ول نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی نو په دې اساس باندې دغه شته قوانين د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي ځکه د تعزیري مسله چې رامنځته کیږي په تعزیر کې ټول خبرې حل دي اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی دی چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمې د قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي
ډیر وخت نه
لرو
ډیر وخت نه لرو کله زر لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوهه نه لري هغه یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندې کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم دغه کده
من نه مس بس عزیز صاحب تاسو څه فکر کوي چې آیا په افغانستان کې به دغه حدود او سزاګانې تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دي آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخې پر دوی هم جاری شي
از ما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوډ ګوډ کې په حتی په قریجات کې په متوج خارونه کې په ولسوالی او کې بالاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بالاخره حتی بالاخره سرعی محاکمه هم اشته دید یعنی داسی دا یعنی دا اوست بده ناو و دا بدی وضعیت قداسی بد حالت دیچی یعنی چون مملکت دیو دخلا دا قانون موجوده بل. قانون اساسی نشته بکن تقضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ شایی نشته یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی
عزیز صاحب کلن را تا وای چه کل چه دغا کس پر لغمان که اعدامه ده پا اعلامه که طالبان لخوا ویل شوی و چه دا قصاص چه شو پا آم محضر که دا دیل پر چه خلق تری پند واخلی فکر که وی چه دغا سی سزاگان و عملی که دلو چه خلق پند اخستلی شی چه ورط جرمونو داده وکری؟
داسې چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې په دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې ځای جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیزه لري روحن بد اغیزه لري فکرن بد اغیزه لري او به اصطلاح د احساساتو لخوا نه بد اغیزه لري د شریعت تطبیق کول داسې دي چې حدود جاری شي د شریعت پرانا کې دا خلک په یم نه مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوانه ده نه کیږي دا مشکل دا دي چې حقوی به صورت خپل نظر او سلیقي او ذوق او د بسره سوء برداشت کې د اخر دا کارونه تفسیر کوي او مثلا نو دا د اخر د اسلام هم حالت په دنیا کې به صورت بد چهره معرفي کې خلک هم وخت من کې او بل هم دا کارم دغه سینې که پرشتیا توګه چې د اسلام پرناکي خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وغوښته دا خو مشکل نه ده ځکه شمون مسلمان نه یو افغانستان د لغره ملت مسلمان دي او دا داسې شي دا پروسه چې د علاقه کې مفاهیم ولې دا پروسه د اوله تر اخره په لوپه په غلطه بنسټ سلام الله دا پروسه غلطه دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لغره د تماس کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مس باچ د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.